کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي وشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته موزه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزي د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګولډن براون سره پرون د نجونو د تعلیم او تحصیل پر اهمیت خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي په ټویټر لیکل شوی دی چې په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستل کېدو ټینګار وشو. ویل شوي په خاني ولسمشر د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګولډن براون نه چې د برټانیې د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د تعلیم د وضعیت ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو خپل همکاري ته دوام ورکړي. د طالبان د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د سپتمبر پر 14مه دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستوه او تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. د غور بامیان د کندی او بادغیس ولایتونو سیمیز طالب چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړی د شوه د پرون مخام رهیسی د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واوري ورېدو له کبله بندي شوې دي. د بامیان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدی ازادي رادیو ته ویل د غور بامیان او د کندی مرکزی او نورې لارې چې د ولایتونو له کبل سره وسلوي د واوري ورېدو له کبله بندي شوې دي. بلخوا د کندی د امنی قومندانۍ ویانت هم ازادي رادیو ته دغه موضوع تایید کړی. د طالب سیمیز چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د لارې د خلاصېدو لپاره هڅې روانې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باریوبوک پرون ببره د اوکراین ختیز ښار خارکیف ته لاړه او هلته یې اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه. خدای ونویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغیروالو ګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي چې اوکراین ته نوې وسلې ورکړي. خارکیف دا مېرمن بایروبورک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې خاطر د روسیې د پوز توغندیز بریدونه پیل شوي دي. کاناډا وایي د اوکراین له پوز سره د مرستې لپاره له ځمکې څخه هوا ته د امریکایي راکټ سیستم بیري. د کاناډا د صدراعظم جستن ترودو دفتر بیګا په یو بیان کې د خبر ورکړ. ترودو د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په مکسیکو سیټي کې د شمالي امریکا د هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې د دې معاملې پاړه په جلا غونډو کې خبرې کړې دي. د کاناډا دفاع وزیر له دې اعلان وروسته وویل چې دا د کاناډا لخوا اوکراین سره د هوایي مدافع د سیستم لومړنۍ مرسته ده. د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر جنت یلن وایي داسې ښکاري چې د لویدیځو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو د بیې لپاره د حد ټاکلو نتیجه ورکړې او په نړیوال بازار کې د روسیې د نفتي تولیداتو د پاتې کېدو خو په عین حال کې له دې درکه د روسیې د عوایدو محدودولو هدف ترلاسه شوی دی. د روسیې د ومو تیلو لپاره د بیې د ټاکلو پریکړه شوې. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې د اوکراین په جګړه کې د مسکو د اقتصادي ځواک د کمول په مقصد د دسمبر په 15 اعلان کړه. لویدیځې بیې مالی ادارې او د بار چلانې خدمات د روسیې د یو بیلر ومو تیلو لپاره تر $80 د لوړې بیې لورکولو منع کوي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د اسلامي همکارۍ او سازمان د افغانستان په اړه په جده کې بیړنۍ غونډه رابللې ده. دا چې د افغانستان د کومو موضوعاتو په اړه به په دې غونډه کې خبرې کېږي وړاندې خپرونه کې به یې درته راپور او مرکه کې وایو. د پوهنتوني زده کړو محرومې شوې نجونې وایي چې فکري تمرکز خراب شوی دی او په روحي ناروغۍ وخته شوی دی. دا چې د دوی غوښتنې څه دي وړاندې په راپور کې به یې درته وایو. د اروزګان اوسیدونکو شکایت کوي چې ساړه ژمي کې نه د خوراک او نه د ګرمولو لپاره څه لري.
یو الک مدال تر ته بیران سو وسن څلور دیوالو ته ناس ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوټو شخص ته کده منستا سیرتا چې شستا په کور کې.
ورسره په څنګ کې بیا د خوز د صبرې اوسیدونکو وایي چې پښتو ختون کې مریضان مري.
دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستریز خروختون جوړ شو دی د څلور ولسوالۍ لپاره. ډیر وخت کې چې جوړ شو دی خو کوم چای غم نه د خوړلې ان اوس د تحریف په حال کې دی.
دا چې ولې دې روغتون ته پاملرنه نه کېږي او تر اوسه د مریضانو پر مخ نه ده خلاص شوی. وړاندې په یو راپور کې درته وایي د تر څنګ نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار د بندیز په اړه نن د اسلامي همکارۍ او سازمان ځانګړې غونډه جوړوي. د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وی سرچینې زده وړي ته وویل د غونډه شنن د سعودي په وخت 10 بجې پیلېږي. په دې سازمان کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو سفیران برخه اخلي. دغه سرچینې وایي د غونډې په پای کې به یو اعلامیه خپره شي او په دې اعلامیه کې به له طالبانو وغوښتل شي چې د ښځو د تحصیل او کار په اړه خپلې پریکړې بیرته واخلي. همدا شیبه اکرام الله اکرام سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، تاسو کوم جزئیات راکې اوس مال د غونډه پیل شوې ده کنه؟
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې دغه غونډه چې د پجده کې جوړیږي د سعودي په وخت باندې 10 بجې اوس په دغه غونډه پیل کیږي. په څو شیبو کې د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د سعودي عربستان، ترکیه او ګامبیا هیوادونو په غوښتنه باندې را بلل شوې ده. او په دې غونډه کې د پوینا باندې چې د اسلامي هیوادونو سفیران برخه اخلي او د طالبانو حق پریکړه په دې غونډه کې وغندل شي، چې لمخې د ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي او د غشان په غیر دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار باندې بندیز لګول شوی دی. دغه سرچینه دا هم وایي چې د غونډې په پای کې به چې د سعودي په وخت باندې 4 بجې کیږي یو اعلامیه خپره شي، او ښایي په اعلامیه کې له طالبانو نه په جدي ډول باندې وغوښتل شي چې د افغان مېرمنو د تحصیل او کار په اړه خپلې پریکړې بیرته واخلي. دغه شان به په اعلامیه کې دغه سرچینې په وینا باندې وویل شي چې طالبانو ته به وویل شي چې د ښځو په وړاندې د دوی پریکړې د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. او سرچینه وایي که چیرې طالبان د اسلامي هیوادونو د سفیرانو دغه غوښتنې ونه مني، نو وروسته به د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه هم جوړیږي او په هغه کې به بیا په دې اړه باندې بحثونه کیږي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وړاندې هم فرد جانې د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې وي او غوښتنه یې کړې وه چې باید طالبان بیرته خپلې پریکړې واخلي او دغه پریکړه د طالبانو چې د اسلامي شریعت د مقاصد او د امت د اجماع خلاف عمل دوی بللې. نو دا غونډه چې دا اوس پیل کیږي په څو شیبو کې او د نن ورځې تر 4 بجو چې د افغانستان په وخت باندې 6:30 بجې کیږي دوام وکړي، او لاغې نو وروسته به بیا دوی یو اعلامیه خپره او په دې اعلامیه کې د طالبانو نه خی بیلابیل غوښتنې وشي.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې په جده کې د هغې ناستې په اړه باندې جزئیات راکول شي. نن د افغانستان په اړه د عربستان په جده کې جوړیږي دا چې په دغې ناسته کې د طالبانو وروستیو پریکړو په تړاو به په څه بحث کیږي او دغه پریکړې چې هلته کیږي آیا دا به اغېزمنې وي او که نه؟ زموږ همکار خاطر پردیس د چارو پوه آصف ننګ سره دغه مسله په دې مرکه کې څېړلې ده.
طبعاً د تعلیم د بندیدو د ښځو په کار محدودیت یا متعدده موانع چې نور ایجاد شوي دي، محدودیتونه چې ایجاد شوي دي په دغه فضا کې په افغانستان کې ایجادیږي چې افغانستان له دریو ډیرو بدو پدیدو سره بالفعل مواجه ده. یوه انزوا ده، نړیواله انزوا، بله مقاطعه ده نړیواله، او بل نړیوال تحریمونه دي. نو دغه ډیر بد چکوشونه دي د افغانانو په سر باندې. په دننه بیا د نظام لخوا چې کوم محدودیت وضع کیږي هغه هم تر دې چکوشونو نه بدتره دي. فیصله دغه سي مسلو چې هغه نیک دي، خیر ده پکې او ممنوعیت پکې واقع کیږي ډېر دي تعجب ورده. مثلا تعلیم فرض ده، تعلیم د خیر کار ده، تعلیم د منفعت کار ده، د هیواد لپاره، د انسانیت لپاره، د ژوند لپاره، د نظام لپاره. زما په نظر باندې دا تاوان رسولی ده پخپل افغانستان ته، پخپل د طالبانو نظام ته امتحان رسولی، او په نړیوال هویت کې یا نړیوال میدان کې، په نړیوال کلی کې، ګلوبل ویلج کې دا بیا تاوان رسولی ده ټولو اسلامي هیوادونو ته، او په څلورمه مرحله کې آتا اسلام ته هم صدمه رسیږي. په دې خاطر چې خلک فکر کوي چې دا نو د دین حکم ده چې تعلیم به محدودیتیږي.
بله، نن څه دغه سازمان کولای شي د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په اړه سره منسجم کی؟
زه په دوو منظرو کې جواب درکم. یو په تاریخي پس منظر کې چې ل نه نسوه مثلا نه شپیتم کال نه چې دا سازمان ایجاد شوی ده په مراکش کې د ټولو او 50 هیوادونو چې غړیتوب لري یعنی ټول اسلامي هیوادونه که تاریخ چیته وګورو په دې دومره کلونو کې یعنی په نږدې 50 کلو کې دوی د ډیرو مسلو حل نه دی ایستلی. دا له دې لحاظه نو چې وګورو تاریخي پس منظر ته دوی د څه کولو توان نه لري. حتی په انګریزي کې دوی مسخره کوي، دوی ته وایي او آی سی، یعنی معنا یې دا ده چې بیا به موږ وګورو. یعنی داسې یو پسخند غوندې د سازمان مخفف ته اسلامیک اورګنایزیشن دغه کوآپریشن ته دوی دغسې لقب ورکوي.
بلې ننګ صاحب، تاسو ورته اشاره هم درلودله. د اوس لپاره د دغه سازمان لومړیتوبونه د افغانستان په برخه کې څه شی کېدلی شي ستاسو په نظر؟
سازمان د افغانستان لپاره په د اخیرو غونډه کې 100 اعلامیې تصویب کړې او اعلان یې کړې او 4 فرعي فیصلې سوي وې چې تکرارن به زه بیا یاد کړم چې مهمې دي. یو دا ده چې د افغانستان لپاره تعاوني صندوق ابتکار دوی واخلي او په افغانستان کې واخلي. دوم دا ده چې په افغانستان کې دوی خپل اړوند نهادونه، هغه عملیاتي نهادونه یا اورګنایزیشنونه اپریشنل، هغه دوی ایجاد کړي. مثلا دلته د سیاسي لابي لپاره که دفتر پکار ده هغه دوی باید ایجاد کړي. د اسلامي بانک د مددونو او اسانه قرضو لپاره چې درس کلنې قرضې دي او بیسوده دي، د هغه دی ورکړې لپاره مثلا اقدام وکړي. افغانستان سره مونږه قشقري قرارداد چین ته ورکو، 50-60 داسې قراردادونه لرو چې هغه د اسلامي هیوادونه دي پکې راودانګي، یعنی بالفعل که غواړي کومک وکړي. د تجارتي برخې کې چې افغانستان ضرورت لري، دوی دي ورسره هغه ایلسی په حد کې چې عملی کار ده د بانکونو تعاملاتي سیستم آغاز کړي، دا بیا کوي چې افغانستان ته ګټه ورسوي.
خاطر پردیس و چې د چار پو اسف ننګ سره یې په عربستان سعودي کې نن د افغانستان د ناستې په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به د افغانستان یو مسلې ته تم شو. یو شمېر محصلان وایي که لزده کړو له محرومېدو وروسته روحي او رواني حالت خراب شوی دی او فکري تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته اقتصادي زیان اړولی دی. جزئیات په دې راپور کې واورو.
غواړم ډېر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي، په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې واخلي، مصروفه ده ذهن.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر محصل عقله مایر له زده کړو د بې برخه کېدو وروسته د هغو ستونزو په اړه غږېږي چې ورسره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له تېرو 20 ورځو راهیسې چې له زده کړو څخه منع شوې ده خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزه ورته پیدا شوې ده. عقلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه ټول محصلین دا وضعیت مات هم اوس ډېر سخت ده، یعنی دو ورځ نه چې پانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې همد خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص یو که نه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پرکټیکال کار وکړو. غواړم ډېر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي، په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېروي. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه د کانکور له لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم، خوشحال وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو، حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفې او عقلې په څیر په زرګونه نورې محصلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او محصلانې ټولې ښځې او نجونې وي، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
موره تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان و محصلین درلودلی سه ټول خدمات د ښځو لخوا نه ښځو ته وړاندې کېدل او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیاءالله هاشمي زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه محصلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلې. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک محصلانو له ډلې 10 زره انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستوه او تر بل امر پورې پانتونونو ته د انجنونو تک منع کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د پارلمان له 4 غړو تابعیت واخیست او خبرداری ورکړه چې ورته نورې پرېکړې به هم وکړي. احمد چې بره سره په سټوډیو کې ده د دې موضوع تفصیل به له تاسو اورې مېرمنې.
مننه. د اوکراین پارلمان د دې 4 کسانو له ډلې چې په خیانت تورن شوي دي 3 تنه د یو روسي پلوه ګوند چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په خپله وینا کې وویل چې د اندري دیرکچ، تاراس کوزاک، راند کوزمن او ویکتور میدویچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زلنسکي خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې 4 کسانو له ډلې لږ تر لږه 3 تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسږ کال د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجب برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپله ویډیوي وینا کې تېره شپه وویل که چیرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي نو زموږ پریکړې به مناسبې وي. دیرکچ، کوزاک، کوزمن او میدویچوک د ژوند لپاره په نوم د اپوزیسیون ډلې له لوري د اوکراین پارلمان ته لاره کړې ده. د دې ګوند پر سیاسي فعالیت د اوس لپاره په اوکراین کې بندیز لګېدلی دی. دیرکچ له څه باندې 2 لسیزو راهیسې د اوکراین د پارلمان غړی دی. څارنوالان په دې باور دي چې ده د روسیې له پارلمان او استخباراتي ادارو تر 15 لک ډالر ترلاسه کړي وو چې له 2019 تر 2022 کلونو پورې په اوکراین کې تخریبي فعالیتونه وکړي. د د پروسش کال فبروري میاشتې را په دیخوا د پارلمان په غونډو کې برخه نه ده اخیستې. میدویچوک له اوږدې مودې راهیسې په اوکراین کې یوه سیاسي څېره ده چې لور یې په اپریل میاشت کې ونیول شوه او بیا په سپتمبر کې روسیې د زندانیانو د تبادلې پر مهال تبادله کړه. کوزاک بیا په 2021 کال کې له اوکراین وتلی دی. د پلټونکو په باور 4 تنه کوزمن په رسنیو کې 4 تن کوزمن په رسنیو کې د اوکراین د ګټو پر ضد تبلیغات کوي. دغو 4 تر اوسه په ښکاره د ولسمشر زلنسکي د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ورآخوا
سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
تورنټو ستار ورسپانه په دې اړه چې ولې طالبانو هغه ژمنې چې ویلیو بدل شوی عملی نکړي او په افغانستان کې پرېختیا وروستۍ خبره څوک کوي تر سرلیک لاندې وخت لرسیدو مخکې د طالبانو د یو شمېر مشرانو ژمنو او د حکومت د فیصلو تر شا د اصلي ځواک موضوع ته پام اړولی او لیکي 2 کاله وړاندې چې طالبان لا وخت نه و رسېدلی د طالبانو د مذاکره کوونکو د ټیم یو مهم غړي شهاب الدین دلاور په قطر کې په یوه بین الافغاني کنفرانس کې اعلان وکړ چې ټولې ښځې به له لومړي ټولګي نیولې تر دکترا پورې زده کړو ته لاسرسی ولري. تورنټو ستار لیکي دا د 2019 کال دوبی و خو د تیر 2022 کال په ژمي کې دغه ژمنه په اوبو لاهو شوه. د ورځپاڼې په لیکنه وخته د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو ښوونځي وتړل شول او څه کم یوه میاشت وړاندې هم طالبانو ښځې پوهنتونونو ته له تلو راوګرځولې او هم په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. تورنټو ستار وړاندې لیکي کلونه کلونه د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازو چې په 2020 میلادي کال له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ له نړیوالو او افغانانو سره دا ژمنه کوله چې طالبان بدل شوي او ټولې ښځې به د تعلیم او کار کولو اجازه ولري. د تورنټو ستار په لیکنه لکه چې طالبان بیا وخت رسېدلی د دې ډلې د قدرت اصلي جوړښت راڅرګند شوی او د سخت دریځۍ چلند ته په کتو یې کېدی شي هغه په یو شخص پورې وتړل شي. طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي ټول واقع د ستر مشر ملا هیبت الله اخونزاده په لاس کې دی. د ورځپاڼې په لیکنه اخونزاده چې په کندهار کې میشت دی په نادره توګه د کابینې په غونډو کې برخه اخلي او له بهرنیو ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له لیدنو کتنو هم ډډه کوي. د افغانستان د چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی تورنتو ستار ته ویلي چې په خصوصي توګه څرګندونو کې د طالبانو د کابینې 90% غړو ویلي چې دوی په دې باور دي چې ښځې باید ښوونځیو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي، خو د ده په خبره که څوک په ښکاره مخالفت وکړي خپله دنده له لاسه ورکوي او همدا علت دی چې هیڅوک نه غواړي چې د ملا هیبت الله اخونزاده پرېکړه رد کړي. د تورنتو ستار په لیکنه په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده پر خوا او شا یوه ډله سخت دریځې ملایان راټول دي چې ټول د پرېکړو درناوی کوي او په کابل کې له وزیرانو سره اړیکې ډېرې محدودې او هغوی ته د پیغامونو په لیږلو سره ټینګې دي. له استرالیا خبرېدونکي مارننګ ستار ورځپاڼې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر څرګندونو ته پام اړولی او لیکي یان ایګلن د تېرې یکشنبې په ورځ افغانستان ته په سفر کې وویل چې د طالبانو خپل منځي جنجالونو په افغانستان کې د بشري مرستو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړی چې افغانستان ته د یوې اونۍ په سفر تللی د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي او له هغوی یې غوښتي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو هغه بندیز چې څه باندې دوه اونۍ مخکې لګولی لرې کړي. د مارننګ سټار په لیکنه طالبان ویلي دغه بندیز ځکه ضروري و چې د دغو مؤسسو ښځینه کارکوونکو سم اسلامي حجاب نه مراعت کاو. په مطلب کې وړاندې لولو چې مرستندویو ډلو بهرنیو دولتونو او ملګرو ملتونو ویلي چې ښځې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې مهمه ونډه لري او پر کار کولو لګول شوی بندیز باید لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او خبرداری یې ورکړی چې دغه اقدام به د افغانستان د وګړو لپاره چې له مخکې لسیزو جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت ډېر زیانمن کړي وژونکې پایلې ولري. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې 470 ښځینه کارکوونکي لري چې د هغو او نورو نارینه کارکوونکو پر مټې په تیر 2022 کال کې له 840,000 زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. د دې شورا مشر ویلي کندهار ته ځي خو تمه نه کوي چې د طالبانو مشر به ورسره وګوري، خو بیا هم د دې تمه کوي چې که وکولی شي هغه ته په نږدې کسانو یو اغیز پرې باسي.
اوس په پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان خلک وایي په سړه ژمي کې په ډېر ناوړه ناروغي حالت کې دي خو د درملنې توان نه لري. دغې ولایت اوسیدونکي وایي روان ژمي کې خلک د کورونو د تودولو توان نه لري او په بېلابېلو ساري ناروغۍ وخته شوي دي چې اوس په بد حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې بغیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار بندیز له امله ګڼو مرستندویو مؤسسو چې مخکې بېوزلو کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولي دي. په دې اړه نور حال د رادیو خبریال شریف الله شرافت خور.
په اروزګان ولایت کې روان سوړ ژمی او د خلکو تش لاسونه دغه چارې د ډېری کورنیو ماشومان اوس د مرګ تر پوجې رسولې دي او کورنۍ یې د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری
ورکوي.
ګل بیبي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سری کلا اوسیدونکې ده او د 5 ماشومانو مور ده. دا وای په دې ساړه ژمي کې چې ورښتونه هم وري د ماشومانو د تودولو او د غراز د خوړلو لپاره هیڅ هم په کور کې نه لري. ګل بیبي زیاتوي چې ماشومان یې یخ وهلي او په کور کې مرګي حال ورته پراته دي او یوازې په بړستونو تاوده ساتلي دي.
له یو مورې ما 5 کوشنیان لرم. داسې یخې و ته بدېتې مې پر تېرې سولې چې هېڅ قدرت مې نه درلودی چې ما تر شپهخانې رسولې وی. یو هلک مې دلته راته بیران سو، اوس نو څلور دیوالو ته ناست یې، ته پخپله وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوټو شاخ ستا که د من ستا سیر ستا څه شی ستا په کور کې خواري وبله موږ په کور کې نه لرو، موږ به څه سو چیرې به ولاړ سو.
تاج محمد د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی او خپل 4 کلن ناروغ ماشومې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راوستلې دي. دی وایي ماشومې د یخې هوا له امله ناروغه او ولایتي روغتون ته یې په دې موخه راوستلې چې تر څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لرلی. تاج محمد زیاتوي چې ښایي ماشومې د ده د ټیټ اقتصاد له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
چې مطلب دوا پر وخت نه ورسېږي زموږ ماشوم ته، زمز ماشوم کدای سی چه مرد مپلیسیا پا خاطر رو بانی دا جوان دا لاسا ورکتا بلکل سا خو مر دا سی دا خپل نیستی دا کبالا مر نفس کوالای چه دلتا زان را ورسو چنگی چه دا سی پر دیو بیرو رو چه واسون دا ختم دی بارا بیارا ورو دلتا دی
بلخوا دا دغه ولایت وسیدون کی زیاتوی چی پا دغه ولایت کی دا سوانگ تو کو کمتونه هم اسمان تختلی دی. محمد شریف دا ورزگان ولایت مرکز ترینکوت وسیدون کی دی او دا ازادی راڈوی سره خبرو کیویلی چی دا یادو تو کو درانیولو توان نلری او روان سوڑ جیمی کی سخ کی ورزی او شپی سبا کوی.
شان وروره ګرد ګران یا خپل وروره دغه فضا وي سخت فضا دی به یا خې نقطه ته خپل معلومی را سره خپل ماشوم پر دې چې وروره جان یا خې وروره جان
په ورته وخت کې به د ورزګان ولایت والی مولوی علی جان احمد وایي چې دوی هڅه کوي تر هغه کورنۍ پورې مرستې د موسساتو په مرسته ورسوي کوم چې هغوی ورته ضرورت لري. نوموړي وایي دوی موسم ته په کتو د موسسات سره خبرې کړي چې باید خپلې مرستې زیاتې کړي.
موږ وخت په وخت باندې د موسم په سره موافق موږ په موسساتو باندې کوشش کوو چې هغوی دپاره زمینه سازي د دغه وکړو چې یا د ولسونه ضرورت وي هغه ورته پوره کړي.
په ارزګان ولایت کې ماشومان پر داسې مهال د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله د مرګ تر پولو رسېدلی دي چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز له امله ګڼو غیر دولتي موسسو چې مخکې به یې د دغه بېوزله کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولی دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
اوس به خوست ورشو د خوست صبرې او یعقوبې او لسوالۍ په اړه باندې خلبسات بازار کې له 15 کلونو راهیسې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د روغتون لپاره د ودانۍ جوړ شوې ده خو یاد روغتون تر اوسه نه دی فعال شوی. د یادې سیمو اوسېدونکي د فعالولو غوښتنه کوي وایي که دا روغتون فعال شي نو پر دوی سربیره د څیرمو ولسوالۍ ناروغان هم ترې ګټه اخیستلی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بستریز روغتون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له ښار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډېر واټن له کبله نشي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظالله صبری آزادۍ راډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو دیرش بستریز شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زې میدان باک ولسوالۍ موجودیت لري د دې نه استفاده کولای شي. خو متاسفانه چې د 15 کاله کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعاله ده نو د ټولو قومونو په نمایندګۍ مو دا خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پوره دلته لري پرتې سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غواړو چې موږ ته دغه شپخانه فعاله شي.
د صبر یو بل دونکو ګلرسول اموایی په خلبسات کې د تلور ورسوالۍ لپاره د جوړ شوی روغتون ودانۍ د بیجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې.
چې دلته د صبری په ولسوالۍ کې یو دیرش بستریز روغتون جوړ شوی دی د تلور ولسوالۍ لپاره ډېر وخت کېږي چې جوړ شوی ده خو کوم چای غم نه ده خوړلی. ان اوس د تحریب په حال کې دی. موږ د لوړپورو چارواکو څخه هیله کوو چې د دې غم راته وخوري ځکه چې موږ نشو کولی چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال باید د دغې کلینیک غم راته وخوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنګلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د موږ ولسوالۍ د په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډېر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسېدګۍ لپاره چې موږ هېڅ ته ورسېږو که دغه کلینیک موږ ته فعال شي موږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډېر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور پکړی دی. مکتوب یې هم ورغولی دی چې دغه بنیره د سیاسي کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته به ټل پرسونل نیوی کېږي هر څه موږ په نظر کې نیولی دي او دا به غیر فعال نه ده بنشي په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوړیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یاد روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي، خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
د خبرونې دویم نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو خبرونه ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګورډن براون سره پرون د نجونو د تعلیم او تحصیل پر اهمیت خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی په ټوټر لیکل شوی دی چې په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانیستل کېدو ټینګار وشول شوی چې پخوانی ولسمشر د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نه چې د برټانیې پخوانی سید رازم هم وغوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو خپلې همکاري دوام ورکړي. د طالبان د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د سپټمبر په 16 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته مکتوب واستو او تر بل امر پورې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. د غور بامیان د کندي او بادغیس ولایتونو سیمه طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د پرون مخام راهیسې د دې ولایتونو ټولې مواصلاتې لارې د واورې د ورېدو له کبله بندې شوې دي. د بامیان د اطلاعات او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي ازادي راډیو ته وویل د غور بامیان او د کندي مرکزي او نورې لارې چې د ولایتونو کابل سره وصلې بندې دي. بل خو د کندي د امنیت قمندانۍ ویان تم ازادي راډیو ته د دغې لارو د ترلاسه کېدو پیښه تایید کړې ده. سیمه چارواکو ډاډ ورکړی چې د لارو د خلاصېدو لپاره هڅې روانې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باریوبوګ پرون د اوکراین ختیځ ښار خرکیف ته لاړه او هلته یې د اوکراین د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه. خو دا یې ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پولیس ځواکونو د ملاتړ لپاره د سخروالو ګډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. کاناډا وایي د اوکراین له پوځ سره د مرستې لپاره له ځمکې څخه هوا ته د امریکایي راکټ سیستم پیری. د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو دفتر ویلا په یو بیان کې د خبر ورکړه. ترودو د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په مکسیکو سټی کې د شمالي امریکا د هیوادونو د سرمشري سي په څنډه کې د دې معاملې په اړه په جلا غونډو کې خبرې کړې دي. او د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر ویلي دي داسې ښکاري چې د لویدیځو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو د بیې لپاره د هټکولو نتیجه ورکړې او نړیوال بازار کې د روسیې د نفتي تولیداتو د پاتې کېدو خو په عین حال کې له دې درکه د روسیې د عوایدو د محدودولو هدف ترلاسه شوی دی. د روسیې د اومو تیلو لپاره د بیې د ټاکلو پریکړه چې د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د اوکراین په جګړه کې د مسکو د اقتصادي ځواک د کمول مقصد د ډسمبر په 15 اعلان کړل. د لویدیځې بیې مالي ادارې او د بار چلنې خدمات د روسیې د یو بیلر خامو تیلو لپاره تر $60 د لوړې بیې ورکولو معنی کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د کوکنارو د بدیل کښت نشتوالی د روزګان بزګران له نیستۍ سره مخ کړی دي.
موږ ومنه چې د سونو سره مخ کړی وم شې نه لرو چې بیا خورو د اړین چې سوکو کوم خواته مخ واړو.
په یبل لاپور کې به واوري چې د داخلي بستر خدماتو د لګوالي لامل ځینو معتادینو غیر معیاري درملنې ته مخه کړې ده.
5000 روپۍ په باندې ورکړلې. هلته تیولی کلا ته وای درې ورځې درې شپې به درد لري او مونږه درې شپې درې ورځې تیرې نسو کړای په ځان باندې.
لارواپو متیولا وزیر سره پر دې غږیدلی چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول څومره ستونزمن دی.
ډاکټران او ارواپوهان په مختلفو القابو یا ادبیاتو باندې ورته نوم اخیستل کېږي، لکه هو د لیوانیانو ډاکټره.
د ولی محمد په نوم یو پلار وایي چې د نشو له امله مې زوی ښځه طلاق کړه.
پوډر ویل چې یو یو را قدر جن د مور لګ نه جپلا نه د تر اړیو ته چې ته خبره کوي بیا به کوي نه کا.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ا ته دې چا واخله
نو څه په پوټه کې شنو خو ديږي
تاسو څو کېستی مو پولیس یو
پام چې نه خو ديږي کنه ولم دې.
اوس پرونه په اوراپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب کې بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت له بندېدلو سره دوی ته اصلاح شوي تخمونه نه دي ورکړل شوي او د کافي غلو دانو له نشتوالي سره مخ دي. د روزګان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې د بدیلو کښتونو ژمنه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو د کښت له بندېدلو نه میاشتې تیریږي لا هم له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کوکنارو د نه کرلو فرمان به په ټول افغانستان کې عملي شي. په دې اړه نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې ملګري ملتونه او نورې بهرنۍ ادارې نشي کولی چې د دوی له همغږۍ پرته په یوازې ځان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سروې او ارزونه وکړي. اوس چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې د کوکنارو له کښت څخه درې اونۍ تیریږي، هیڅ داخلي او بهرنۍ مستقلې ادارې د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی خپور کړی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې صفر شوی او په کرل شویو سیمو کې له منځه وړل شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور که څه هم ځانګړې شمیرې نه دي ښوولي، خو ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده.
وړاندې له دغه چې د دغو بوټو د کښت وخت را ورسېږي، موږ ټولو کروندګرو ته خبر ورکړی دی، په جدیت سره مو ورته ویلي دي. له هغوی مو غوښتنه کړې چې نور څوک نشي کولای چې په دې کښت باندې د دې بوټي په کښت باندې لاس پورې کړي. درې څلورو ولایتونو کې بعضې کروندګرو په پټیو کې بیخي کم کرلی وو. د هغوی په وړاندې هم زموږ امنیتي ځواکونو عملیات ترسره کړي دي او هغه یې له منځه وړي دي.
ښاغلی ټکور د کوکنارو د بدیل کښت او له بزګرانو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت بزګران شکایت کوي چې د نهو میاشتو له تیرېدو سره سره لا هم طالبانو له دوی سره هغه مرستې نه دي کړي چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې ورسره کېدلې. د محمد کریم په نوم د روزګان یو بزګر وایي چې له دوی سره له مرستو پرته یوازې د غنمو کښت د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی.
موږ منه چې د ستونزو سره مخ کړي وو، همشی نه لرو چې بیې خورو، د اریانې چې څه وکړو، کومې خوا ته مخ واړو. ژیان خپل د عیال به نه بسېږو، نو بار به نه موږ نه پکته کومې خوا کړو، نو ژیا شیله نه دی راکړې. غوښتنه مو دغه ده چې یو کارونه راته پیدا کړي، کومکونه راسره وکړي.
د روزګان په مرکز کې د جمعه ګل په نوم یو بل بزګر هم شکایت کوي چې د اصلاح شویو تخمونو د نشتوالي په صورت کې دوی ګټور حاصلات نشي ترلاسه کولی او د خوړو بیې لوړې شوې دي.
ما رانیولي ګونۍ وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقي چې ما ته ګونۍ په 15500 راقي یا په 15300 راقي. غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته اوس باندې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړې، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
د روزګان ولایت بزګران په داسې حال کې د بدیل کښت او نورو مرستو له نشتوالي څخه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په مرستندویه موسسو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي او په دې کار سره په ډیری ولایتونو کې د بېوزلو سروې او له دوی سره مرستې محدودې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو د بدیل کښت نشتوالي د روزګان بزګران له نیستۍ سره مخ کړي دي.
په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې ځینې معتادین د درملنې لپاره غیر معیاري درملو ته مخه کړې ده. دا معتادین وایي چې د معتادینو په مرکزونو کې د بستري خدماتو د نشتوالي له امله د دوی کورنۍ هغوی داسې ډاکټرانو ته ورولي چې په کور کې د هغوی درملنه کوي. که څه هم ډاکټران په کور کې د معتاد درملنه ګټوره بولي، خو د معتادینو د درملنې نور متخصص ډاکټران بیا وایي چې په کور کې د ډاکټر له څارنې پرته د معتاد درملنه د ګټې پر ځای خطر لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څلور بوتل شربت د ګولۍ دي.
صدیق الله 25 کاله عمر لري. دی په وروستیو میاشتو کې په کابل کې څو ځله د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورغلی دی، خو چا نه دی بستر کړی او ده هم خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د صدیق الله کورنۍ په کابل کې یو میاشت مخکې له یو درملتون څخه د نشې پرېښودلو درمل رانیول چې د دې درملو په مرسته په کور کې د صدیق الله درملنه وکړي، خو د متخصص ډاکټر پرته یې د دردونو زغم نه درلود او له کوره وتښتېده.
15000 روپۍ پې باندې ورکړلې. هلته تی ولی کلا تا وای دری ورځ دری شپې به درد لري بالا غیر راحت کیږي یا وې دی خوب د درې چې دی د نور هم دسی هغه دی خوب تیز کار ونه ک مغه دردونه او تشویشونه او فکرونه او تشنوت کې به زلم غوخته چې بیا مغه عمل پسې کا شو کو او مونږه درې شپې درې ورځې تیرې نس وکړای په ځان باندې هغه درد در باندې راځي چې عملای در باندې راغله نور مجبور ایل کور او زیو تختې ځان بیرته مغه انډی والانو ته ورسې
په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو له بندېدو او داخل بستر خدماتو له کموالي سره په کابل او نورو ولایتونو کې ځینو درمل پلورونکو پر خپل سر د معتادینو د علاج درمل خرڅول پیل کړي دي. دا درملتونونه معتادینو ته څلور ډوله درمل ورکوي چې یو د معدې شربت، بل د خوب درمل، ویټامینونه او نشو پرېښودلو درمل دي. ثناءالله رخشانی په هلمند ولایت یو مالج ډاکټر دی. د لڅو میاشتو راهیسې په کابل کې د یو درمل پلورونکو شرکت په مرسته په هلمند کې د معتادینو درملنه پیل کړې ده. که څه هم د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست تازه د ښاغلي رخشانی د فعالیت مخه نیولې ده، خو دی وایي چې د دې درملو په مرسته د معتادینو علاج خورا ګټور او مؤثر دی.
عموما دا شل ورځې په بر کې نیسي. د مریض د شل ورځې څخه وروسته بیا مریض چې دی هغه بیرته راغوښتل کیږي، هغه بیرته بیا ملټي ډرک معاینات کیږي چې آیا دغه دوا چې د خوړې د ګټوره تمام سوې ده که نه تمام سوې. دا دوا چې په ضمانت سره ورکول کیږي، ضمانت کارت لري، د هغه څخه وروسته بیا مریض په یوسته لارښوونې ورته کیږي. د دې نتیجه چې ده نوي پسه اتمي کار کوي، ځکه دغه ضمانت کارت چې دی دا په دې خاطر ورکول کیږي چې څوک باوري نه سي داسې یو ضمانت خط نه ورکوي چاته.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندي په کور کې د ناروغ درملنه ممکن کار بولي، خو زیاتوي چې دا کار له ستونزو او خطرونو سره ډک دی.
نشه یي توکو د پریښېدلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبجي ورکوي، کرمپي دردونه ورکوي، ډیر سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جګیږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوی شي، خصوصا هغه ناروغان چې زموږه ناروغي ورسره ولري.
په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې تر څلویښتو ډیرو مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د داخله بستر خدماتو کموالي ډیر هغه معتادین له درملنې بې برخه کړل چې غوښتل یې په خپله خوښه نشه پرېږدي. د دې معتادینو ځینې کورنۍ مجبوره شوې چې د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره غیر معیاري لارو چارو ته مخه کړي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر دیار لزر اته سو شپېته، دو لزر یو سلو سلویخت، دو لزر اویا او پنځه لزر شپږ سو سلویخت کیلو هرتز خبرېږي. ارواپوهان شکایت کوي چې له معتادینو سره د کار کولو له امله یې کورنۍ او ټولنه ملامتوي او پیغورونه ورکوي. دا چې په دې برخه کې کار کول څومره ستونزمن دی او دوی ته خلک ولې پیغورونه ورکوي، په دې اړه مو د متي الله وزیري په نوم له داسې ارواپو سره مرکه کړي چې له اوو کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي مرکز کې کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم ولې د معتادینو درملنې ته مخه کړه.
کله چې د ارواپوهنې له پوهنځي څخه فارغ شوم، نو دا مې غوره وبلله چې د معتادینو د درملنه انتخاب کړم، تر څو وکولی سم چې د خپلو هیوادوالو د اعتیاد درملنې په برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړم. بیا مې دا غوره وبلله چې د معتادینو تر ټولو ستر مرکز کې خدمت پیل کړم، او همدا و چې هلته مې خدمت پیل کړ او تر اوسه پورې په همدغه خدمت کې مصروفه یم.
د متحدینو په برخه کې د کار کولو ستونزې څه دي؟ آیا کله چا تهدید کړی است او یا ستونزې یې درته ایجاد کړي؟
د معتادینو کار کول په برخه کې ستونزې شته. دا چې معتادین ګڼ ساري امراض له ځان سره لري، لکه HPS، TB، AIDS،
تبرکلوز او دوی یعنی روانی ستونزی لزان سر هم داری کلی چی مو ده معتادین و درملن لپاره کار کور یو خودی احتیاط زان سر داری بل دوی لزان سر روانی تکلیفون داری خاص دول بنده که ده مگو گورو ندی اگر روانی ستونزی چی مطالعه کهو خپلا ده ارواپوحان و روان بنده منفی اغیزه کهوی هر ورز ارواپوحان هم دست مشکلات سر مخلید ده با لرنیوی چی ده ارواپوحان و پا روانی حالات بنده تأثیر نکوی
ده مطالعه نو پا برخی که لکار کهولو چخمو چیز ده کلی دی؟
مش بنده سو کلین بهیر که چه معتادینو سره مکار کړی که تجربه مل سره وړه او اوس په درملنه کې ان شاء الله چې مفید واقع کده سو ده که چه خاطر تجربه لزان سره درو او درملنه کې ان شاء الله موفق همیو
زین هر و په هانه او ډاکټر شکایت کوي چې په دې برخه کې د کارکولو لامل ملګری او خپلوان پیغور ور کوي آیا کله تاسو ته هم چا پیغور در کړی دی
ډاکټران او روپوهان واقعا چې په دې برخه کې ډېر ضروري او پیغورونه ورکول کېږي په مختلفو القاب یا ادبیات باندې ورته نوم اخیستل کېږي لکه هو د لیونیانو ډاکټره هو د پیریانو ډاکټره کله هم چې یو ارواپوه یا ډاکټر کار اشتباه کوي نو بیا د کورنۍ حتی ډېر نږدې عزیزان لخوا نه ورکول کېږي چې تا به له هغه لیونیان نه څه زده کړي وي چې دا کار د اشتباه وکړي که ته لیونیانو سره نه وای یا هغه معتادان سره نه وای نور تا به دا کار اشتباه نه کړو تا به له هغه معتادان څه زده کړي چې تا دا کار اشتباه وکړو واقعا دغه برخه کې کار ډېر سخت دی نور کله موږ چې مجلسو کې کینو هو دا خو د لیونیانو ډاکټر دی دا خو د ناروغانو ډاکټر نه دی نور واقعا سخت دی کار خو بیا هم موږ ځان پرې نه نیسو او موږ ته بې تفاوته ده خدمت کول موږ ته مهم دی
د متادینو په برخه کې د کارکولو یو خاطره راته وایي چې تاسو یو مریض بیسي په خوای حالت ډیر بد وو معتاد وو او بیا تاسو درملنه کړی وی او بیا روغ شوی وی او کاروبار کوي
زه ورځ دفتر ته روان وم د سرک په سر ولاړ وم چې موټر ته می انتظار کو ګورم چې یو موټر څنګه مو ودرېد مصالح کسان پکې سواره دي او ډېر سخت وویلم چې دا څه حالت شو ورسره متوجه شوم چې زما یو ناروغ حالت دی چې مخکې احتیاط درلود او اوس روغ دی رام په موټر کې دی د هغه مریض کیس منیجر یا مدیر د قضیې زوم ځکه ما کار ورسره ډېر کړی و نو په همغه اساس باندې زه یې پېژندلم نو هغه راباندې غږ وکړو چې ډاکټر صاحب مه ورخطا کېږه زه یم د مصالح کسان چې ویني د زما بډیګردان دي او زه اوس د یو ساختماني شرکت رئیس یم او ساختماني شرکت هم زما دی خپل ګردانو ته ویني چې تل و تاسو ته ما یو ډاکټر یادوو هغه ډاکټر دادی اول خدای زما ژوند وژغورو بیا هم دغه ډاکټر زما ژوند وژغورو چې زه اوس هر څه لرم
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نشانه های اعتیاد مواد مخدر در وجود انسان کدام هاند؟ در این رابطه دکتر واحد الله کوشان برای ما معلومات می دهد.
معتادینی که علائم مشترک دارد مجموع معتادین خواب جا بر هم می خوره نظافتشان بر هم می خوره شناختشان بر هم می خوره و تمایلاتشان بر هم می خوره فامیل دور میشه از تحصیل دور میشه از وظیفه دور میشه این یک مدت وقت که ما میبینیم نظافت شخصیش خراب است طرز برخوردش خراب است و در ضمن همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشه چهره لاغر داشته میباشه چهره خاصف داشته میباشه چشما فرو میره در طرف لب در دم موجود اکسیژن سبز میشه این علائم مختلف است که در عام معتادین موجود میباشه یکی آراز و علائم و معاینات لابراتواری معاینات لابراتواری یک معتاد هم از طریق خون است هم از طریق ادرار این دو طریق جسم میشه به لابراتوار مراجعه میکنن این تثبیت میکنه که معتاد است یا نیست دیگه از روی آراز و علائم آراز او چی است که در داخل یک شخص میباشه و خودش بیان میکنه و علائم است که یک دیگه شخص او میبینه مثلا شخص معتاد بیوی چشمان سرخ لباس پوسیده و سوخته این علائم است آراز شو است که در داخل خود وجود انسان تغییرات وجود می و این علائمش بیرون ظاهر میشه. کارمندان مسلکی احتیاط بدون لابراتوری میفهمه که معتاد هست نیست.
آیا می دانستید؟
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د بغلان ولایت اوسیدونکو ولی محمد لخپل معتاد زوی څخه سرټه کوي او وایي چې کاروبار نشي کولای او ټول ورځ لخپل مور او پلار سره جنجالونه کوي. ولی محمد زیاتوي چې د نشو او بد چلند له امله یې له زوی څخه ښځې طلاق واخیست. دا چې ولی محمد ته زوی نور څه زیانونه اړولي دا به خپل د لخولې واورو.
Да, мы тогда по действию, да, махтабки у пиндала скалану, лоблогона цадайла махтаб на парогасу, разом харапова выбили, цадоврора, пайсе пайда кама, кору, абада кам дава кама, гава кама, зиндагева кама. Я тип сяду зам, я ран там уаху. Хо альта бажа-бажа халак пола, дага подарю, шишаи, баду палау, ара палау, дага альта бисура том. И те кару на карю, саре джангу на кавал, веняу бертара марты. Сара марты, кадал там мунга یا زران جورتا پیدا کده زران که ده کاروبار کهو خوش زران به کلا تا کار که کلا به پیسه منتا نرا که والا والا کار نسته والا دسته ده واشده ده پیسه پتی حالا مخفی و کالکیم داوا که والا واغیم که والی بیم ویولی چالا ده زران ده جای خراب پتا که چه والا که خود تو زران جورتا که چه کار چه واخلا پلار جم دور دم مور جم دالا ده نورونه جم دور بیل کی خجل لری خپل بچان سا چه تقریبان شپالس بولس کلون مخی چه دو پا دق عمل بانجه شروع کلید تقریبا موږ ډیر تو تر دې چې دا له دې دای په دغه امرو کې د څه پټو مخفیو واده مې د څه ورته کړی چې دا ایران ته لاړ موږ له دغه وو د کاروبار مال نه کینو څه خل کې دا نورونه خځه لګي دای خزانه لګي مور به ای ویل دا نور مور ته بدل کوم عمل حملو نور ما صاحب الله صبر کړ دا خزه د سره په تیم نه تللا دا یو هیو دا ته کیو دا راک جنجالونه ورته جوړ تو حاله 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 جنجال سره خزه لاله د پلار کرا خدا سلای بندی که بیا ما تا قاضیان ویویده چه هر ورد دا سلای خو داگه خلق خود دور و تور و تومت پیکی یا خلق کم پس سور برابر نیدی مون با طلاق چه وقت رو مالی ویخ نید دیر شو انسانم دا زمانو که میکو خود داگه عملو سر دیشه چل دروغ و قسم و دروغ را تویدی دی مونگه منلی دی ویش نمانو دا پودریان پول ندشی دی پودر وی شیه وی رو را قدر جا نمور لگ نجا پلار نجا تر آریو تا جشت خبره که بیا بکیه ناکا بازی سلای چه ورسر خبر جات تاو کی را تاو کی ورسر جان کی خواب دی دیر چل را سر کی داگه کالی که دروغ را تاوی چل گوارا که دروغ سر تاو خدا دی پودریان هم داگه تا خبره داگه داگه خاطره دا چن داگه دروغ در تاوی چه وارا که دروغ موای چه سر دی پدارم خیجی وای چه پلار یاده چه چل یاده چه تیاجاده
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې میرمن درخانی اچار جوړوي. اچار یې ښه بازار لري. هر ورځ کور ته لسګونه خلک ورځي او اچار ځینې رانیسي. خو یو ورځ د کور دروازه ټکیږي کله چې درخانی وروزي نو ګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي. پولیس سمدلاسه د درخانی لاسونه ورتړي او له ځان سره یې بیایي. دا چې درخانی ولی پولیسو ونیوله اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام لالا تو خوی وپوری را کنن دیر خماریم
مسیر جانا وای چه جرنده ده سوال پو بو نچلیگی تر چو بو پوری لنورو چخا پو سوال غاری واش راوی نیسا
کنی را نیوان زای را معلوم ویستا چخا می نخوشتر
خوادی چی را نیوان
خوامی دیسی گریندو پیما کن که کی را نیوان و څور دې کېږي چې هغه کوکا تر نن ده ته یې چېرې رانیسي ما ته هم ځای را وښیه
زمونږ کور خو به دې لیدلی وي
هو لیدلی مې دی
زمونږ تر کور چې مخ په قبله لاړ شي څلورمه سره دروازه ده
کام بیا څه وکړم
دا دروازه به وټکوي
ښه بیا
په دې کور کې یوه بوډۍ ښځه اوسېږي کونډه ده او شرنگ توڑی نمیگی در دروازی لچا سخه با درگه کی چی چوکی
که زبس ورطا ہوایم
تبا ورطا ہوایی چی در سل افغانی و چارا که
نوزا چار سپا بلا واهم تا ماجی بخه بری کمی
سابارو که زورا ورا دخلی تر دادا خومی پریدا
ارکان سابا دا کیسا کما
دا بوده هم اچار خرسوی او همی روی دا اچارو لپارم خلق ورزی خود تب ورطاو آئی اسپین اچار راکا چسرم رج پکی نوی
اسپین اچار سمانا
اسپین اچار یه شی برده ای کل چه دسپین اچار ورطاو آئی بوده اخپل پویگی چه تی روین واری بس آغا ده چه پا گچونا که اچار در کهوی
نوزا اچار سکم
تو خو خواک شا چه زده پو کم کنا
ارکا ساما ده داده خواکیم
دا اچارو پا گچونا که یه وارو که بوتل ده
بوتل ده سوشینده
ما بوتل که ایروین ده دا کورسم ده ایروینو گودام ده گودام شاو خواتو اول امالیان نام دی بوده چه خیروی نخلی
زم رکه بازم دا اوز ورزم
گوگورا یوی خبری تا دی پام وی
گومی خبری تا
اول پا کوچه که شاو خواهو گورا چه پولیس نوی
سامدا
بلدا چه زن خان دروند و خیا باید خلق پون نشی چه تا امالیه طول خلق در سمو خلقو پا لباس که ورزی اوی روین زنی را نیچی
بیر اما وزا آقا چبنونم ازدادی بیر آقا میوار لزان مسافر بلا ورز مولا بلا ورز لزان دولتی مامور جوڑوام بازم دا وز ورزم زن اولالم
پا مخن خا
زرغونی جان هغه کور دغه دی چې ما در یاد کړو تله کوخه ودرېږه چې کور والا پوه نه شي چې موږ پولیس یو
بېغمه اوسه قمندان صاحب نه پوهېږي تاسې شخصي کالي او ما چادري اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلی ودرېږه
سمه ده قمندان صاحب
ته ودرېږه زه د کور دروازه ور وټکوم
څوک یې
ادې لږه اچار غواړمه
څومره اچار غواړې
د سل افغانو اچار غواړم خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
ته همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننه وځه
سمه ده قمندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
ا ته دې اچار واخله
ماسو د پټه کې چونو خوځيږي
تاسو څوک یاست
مون پولیس یو پام چې ونه خوځيږي کنه ولم دې مخکې شه درځه کوته دې
ا ته دې مخکې کېزم
دې ویلې کوټه ته درځه
دغه د چرګانو کوټه ده دا مردار کوټه څه کوي نور کوټه راشي کوي
نشې مواد مردار شي دي خامخا به په دې امداسي مردار ځای کې پټ کړی وي
نه نه نست ا د دې وګوره کله هم نست یو ځل څو چرګي دی او بس
دا څه شي دي
دا څه چرګانو دا نه ده
خپل خو بیا خپل پر پولیسو دی هم د بیا خپلانو ګمړ کړی ده څه فکر کوي چې موږ یې لوی ناو د چرګانو دانا نه پیژنو
خدای ما پرېږده
چوپ شه ډېر خبرې مه کوه قمندان صاحب
بله
ایروین مې پیدا کړل
آفرین بس دا بوډۍ لاس تړلې راوباسه چې قمندانۍ ته یې بوزو
سمه ده هله زه کوه مخکې شه څه مشر میږي چې په دې سپین سر نشهیي مواد خرڅوي او ځوانان په نشو وخته کوي ډېر خبرې مه کوه مخکې شه
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان